ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دے نن د ګولیا د شنبه ورځ د کال 2020 د نومبر د میاشتې د رښتمنېټه دا په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تزه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پیښور جلسې ته ویلي انتخاباتو کې ټګي شوې ده او چا چې ټګي کړي هغه نامعلومه موږ ټولو ته معلوم دي. ښاغلي زیاته کړه د پوځ درناوی کوو که د دفاع اداره وي او که د سیاسي ادارې جوړېدلو هڅه کوي نو بیا به پرې نیوکې هم کوو او نوم به یې هم اخلو. بلخوا د افغانستان سره د نړیوالو مرستو او همکارۍ په تړاو د جنیوا نړیواله دوه ورځنۍ غونډه نن پیلېږي او د امریکا منتخب صدر جو بایدن په پام کې لري چې د خپلې کابینې لومړني غړي د نهې یا شنبه په ورځ اعلان کړي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زره دې استعفا ورکړي چې په ملک کې له سره د ټګیو نه پاک انتخابات وشي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې اپوزیشن د خپلو مشرانو د کرپشن یا درغلیو د پټولو لپاره راغونډ شوی دی. د نومبر په 22مه په پیښور کې د حکومت پر ضد رابلل شوی سلورمی جلسې ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی د پوځ احترام کوي خو که هغه یوازې د ملک دفاعي اداره وي او په سیاست کې ګوتې نه وهي. ښاغلی زیاته کړه که پوځ له ځانه سیاسي اداره جوړوي نو بیا به یې دوی نوم هم اخلي او نیوکې به پرې هم کوي. د پاکستان پوځ تر اوسه دې تورونو ته ځواب نه دی ویلی خو مخکنۍ دا دریس دی چې پوځ په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو جلسې ته وویل چې د اوسني حکومت د تګلارو له کبله عام اولس اوس د سحر او ماښام پر ډوډۍ قدرت نه لري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی جلسې ته په وینا کې ویل د پاکستان په سیاست کې مداخلت آی ایس آی او ایم آی کوي. ښاغلی زیاته کړه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د آی ایس آی مشر او د ایم آی مشر د خبري غونډه وکړي او ورته دی وایي چې دوی د پاکستان له آئین سره سم په سیاست کې مداخلت نه کوي نو په هغه ورځ پاکستان جمهوری تحریک به ختم وي. د عوامي نشتل ګوند مرکزی مرستیال مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویل حکومت او د هغوی راوستونکو ته دا پیغام ورکوي چې تر ټولو وړاندې به په ملک کې انتخابي اصلاحات کوي او بیا به په ملک کې شفاف انتخابات کیږي. امیر حیدر خان هوتی په اوس ته په اشاره کولو زیاته کړه چې په انتخاباتو کې نه د رایو په مرکزونو کې دننه د وردۍ والا غواړي او نه د رایو تر مرکزونو د باندې غواړي. جلسې ته سردار اختر منګل ویل دا وسنۍ تحریک هم د هغه خلکو پر ضد جوړ شوی دی چا چې پاکستان مات کړی وو. نوموړي زیاته کړه چې پښتون او بلوڅ ترهاګر نه دي بلکې د ده په وینا ترهاګر هغه دي چې ترهاګرو ته یې پناه ورکړې وه. خاغلی منګلوی دوی پر هغه جمهوریت باور لري چې د په وینا د پښتون او بلوچ نوم او ناموس پکې خوندي وي. د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ جلسې ته په وینا کې ویل دا سه ملک غواړي چې عدالت پکې آزاد وي، میډیا پکې آزاد وي او د خلکو ژوند او مال پکې خوندي وي. د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپاو په خپل وینا کې ویل پر دې خاوره چې څومره زیاتې او ظلم شوی دی د هغه ذمہوار استبلشمنت دی. افتاب شیرپاو زیاته کړه چې دا وسنۍ حکومت پر ریموټ کنټرول چلیږي او د خیبر پښتونخوا په ګډون یې ټول ملک له تباهۍ سره مخ کړی دی. وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز دا جلسه ناکامه بللی او ویلی دی چې د دوی جلسې د کرونا وایرس تخپرېدو سبب جوړیږي. او د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز شریف نیا و پادشوی نو بیا د نور جلسو په سیر ویناونه کړه. د مسلم لیگ نونډلی مشر پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف مور په لندن کې په حق رسیدلی. د دوی مړې به خاورو ته سپارلو د پاره پاکستان ته راوړل کیږي خو مریم نواز د پلار نواز شریف څخه خواست کړی دی چې د جنازې سره هیواد ته درانشي. بلخوا د پنجاب حکومت شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشي کولو هدایت کړی دی. او بل اړخته د افغانستان سره د نړیوالو مرستو او همکارۍ په تړاو د جنیوا نړیواله دو ورځنۍ غونډه یا کانفرنس نن پیلېږي. دې کانفرنس یا غونډه کې به د نړیوالو مرستندویا سازمانونو او هیوادونو شاوخوا سل وزیران او استازي د کرونا وبا له امله تر ډیره په آنلاین بڼه ګډون وکړي. افغان دولت تم لري د غونډه کې به نړیواله ټولنه د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ له مخې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلې مالی او سیاسي ژمنتیاوي تازه او ورته دوام ورکړي. او په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د افغانستان د خزانه وزیر عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغان دولت پلاوی جنیوا ته رسیدلی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي پارټو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم په وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زر دې استعفا ورکړي چې په ملک کې لسره د ټګیو نه پاک انتخابات وشي. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ وفاقي حکومت دریز لري چې اپوزیشن د خپلو مشرانو د کرپشن یا درغلیو د پټولو لپاره راغونډ شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیو د خبريال فرید شینواری په دې رپورت کې واوري.
د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا په پاکستان پوز سختی نیوکه وکړي او وی ویل ک چرې پوز د دفاع په ځای په سیاست کې لاس وهي نو بیا به یادو او نوم به هم اخلو. نوموړي په پیښور کې د مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف لخوا د اتوار پورز را جوړ کړای شوې جلسې ته وویل چې واکمن تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ په نتیجه کې راغلی دی. مخکې دلل دي او اوس د دوی اقتدار دغه کلا فتح کول غواړي. دوی اوس ذلت سره لری کول غواړي. حکومت په ضد مو د جګړې اعلان کړی. اوس د جګړې په میدان ولاړ یو او په میدان کې د جګړې نه شاته تلل لویا ګناه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم د پیښور غونډې نه وړاندې هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد په ګوجراوالا، کراچۍ او کوئټه کې جلسې کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو جلسې ته په خپل وینا کې وویل د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې یو ځل بیا د بد او ښه طالب لوبه شروع کړل شوې ده، خو هغوی به چاته د دې لوبې اجازه ورنکړي. دغه سلیکټډ حکومت چې پاکستان معیشت سره کوم کار کړی دی هغه هر څه ستاسو په وړاندې دی. په هیواد کې تاریخي گرانی، غربت او بیروزګاری ده. دغه سلیکټډ حکومت بوج عام اولس اوچتوي. د یولس مخالف سیاسي ګوندونو ائتلاف جلسې ته د خیبر پختونخوا او هیواد نورو برخونو هم په زرګونو خلک ورغلي وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی هم په پوز ټکونه وکړل او توري ولګول د هیواد په بربادۍ کې د استخباراتي ادارو هم لاس تای.
څوک غواړي چې پاکستان د دشتنې سندۍ په ملکونو کې په شان په توګه ودرېږي هغه به د دې ملک سره د وفاداری لپاره دا فیصله خامخا کوي. خلق وایي پی ڈی ایم مذاکرات نه کوي.
د مخالف سیاسي ګوندونو جلسې ته د نور کله پسې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ڈی ایم مرکزی کمیټه غړی محسن داور ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین په دې محل اویل په ملک کې د آئین او قانون بالادستی غواړي.
کم دے دا آئین دلاند دا طول ادارو دا خپل دار اختیار دنن خپل چکم دے کار خوارو پا یو ادارہ کی دا بل مداخرت نخوارو دا تاست منظور دے او کسو کوئی چی او با یری گی نمونگا چکم دے پختنی مور روڑیو کدا جنڈی بدلی گی کجنڈی بدلی گی او کپاتے بدلی گی پختو خمیوالا
د مخالف سیاسی ګوندونو ائتلاف غونډه کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د احتیاطي ګامونو په لویه کچه سرغړاوني ولیدل شوې. خپل همکار هاشم علي سره فارس شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د مسلم لیگ نون ډلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهباز شریف مور په لندن کې په حق رسیدلې ده. د دوی مړې به خاورو ته د سپارلو د پاره پاکستان ته راوړل کیږي، خو مریم نواز د پلار نواز شریف څخه خواست کړي چې د جنازې سره هیواد ته رانشي. بل پلوته وزیر اعظم عمران خان، صدر عارف الوی او د پوز مشر د شریف کورنۍ سره د غمرازۍ سرګندونه کړي او پنجاب حکومت شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشی کولو امر کړی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د خبریالي رابعه پیر په دې رپورت کې واوري.
د مسلم لیگ نواز ټلی مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شهباز شریف مور بیگم شمیم اختر چې د یک شنبه په ورځ په لندن کې په حق رسیدلې و، د کورنۍ تر مخه مړې به خپل په کورنۍ ادیری یا قبرستان کې خاورو ته سپارل لپاره پاکستان ته راوړل کیږي. خو د نواز شریف د دوی د جنازې سره پاکستان ته دراتګ امکان نشته. نواز شریف پرو سشکال ته علاج په غرض د څلورو میاشتو په اجازه لندن ته تللی و چې تر اوسه په لندن کې دی. پر دوی په پاکستان کې د بډو رشوتونو تورونه دي او پاکستان حکومت د دې څخه وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف په هیواد ته راولي. خو مریم نواز د ټویټ د لارې ویلي د پلار نواز شریف څخه خواست کړی چې واپس رانسیم. دا ظالمه انتقام کې وړانده خلک دي چې ځینې د څه قسمه انسانیت تمه نه لري. د نواز شریف په د مور پر مرګ حکومت لاړخه شهباز شریف او حمزه شهباز په پیرول د خوشی کولو هدایت سوی دی چې د بدونوانی په تورونو کې دا وخت په زندان کې دي. د مسلم لیگ نواز ډلی مشر عطا الله تارن وینا ده،
پیرول کے حوالے سے حکومت پنجاب کو درخواست دی جائے گی اور پیرول پہ ہم نے یہ موقف لیا ہے کہ جب ان کی والدہ کا جسد خاکی آئے اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ پیرول شروع ہو.
پیرول پا اڑا پنجاب حکومت تبا درخواست ورکول کیجی چه دی خپل د مور پا جنازه او د دی پا انتظاماتو کی گردون کولی سیم. دا نواز شریف نا علاوه دا حقات و زامن حسن و حسین، دا شهباز شریف مشرزوی سلمان شهباز، دا نواز شریف زوم او اساکتار چه دا وقت پا لندن کی دی پا پاکستان کی تبا دونوانی دا مقدمو لسببا حیوات تا نسیرات لیم. نواز شریف دوار زامن دا دی سخوران دی دا مور کلسوم نواز په مرکه هم پاکستان ته نو راغلیم او نواز شریف هم خپل د پلار په جنازه کې ګډون نو کړیم. هغه د پخوانی امیر پرویز مشرف د واک په وخت کې د یو ولسنامې لاندې لندن کې ووم او پاکستان ته نو سو راتللیم. د نواز شریف د مور پر مرګ صدر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، د فوج مشر جنرال جاوید قمر باجوه او نور سیاسي او عسکري مشرانو د غم رازي او د شریف کورنۍ سره د افسوس څرګندونه کړی دم. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. دا خبری خپرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چې وړاندې کوونکی دی زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ننکانه ښار کې د تیر جمعې په ورځ یو تنکی زلمی یو قادیانی ډاکټر طاهر احمد ویشتې دی. طاهر احمد پټی کې مړ شوی دی او د همدغه تنکی الک په ډزو د طاهر احمد پلار او د هغه د کورنۍ نور کسان سخت ژوبل شوي دي. په دغه پیښه نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ډان خپله یو اداریه لیکلې ده. ڈانگ دخپلی اداری پا شروع کی لکلی دی چی پاکستان کی دا مذہب پا نم خون خرابا جاری دا خو پا دی خون خرابا دا سرکار خاموشا ہے دیر اندیخنی راپور تکڑی دی اخبار لکی چی دغا الگ پا رنا ورد دا ڈاکٹر طاہر احمد کورتا ورغلو وری ورتا اوٹا کولو او چی ڈاکٹر طاہر احمد سنگ دا ورا را باہر شو دغا الگ پی پا تماچا ناتا رڈزی شروع کی دغه وخت د طاهر احمد په کور کې د هغه پلار او د هغه ترونه د عبادت د پاره خپلو کې راغون شوي وو. په ډزو د طاهر احمد د پلار نه علاوه د کورنۍ نور کسان هم لګېدلي دي. ډان لیکي چې د جولای د میاشتې نه راپدی خوا دا پاکستان کې د مذهب په بنیاد څلورم قتل دی. تیره میاشت په خبر کې یو پروفیسر ډاکټر نعیم الدین خټک وجلې شوی دی. په اګست کې هم په خبر کې یو تاجر معراج احمد د خپلی عقیدې په سر په نخه کړی شوی وو. دنوران جو پا جولائے کی دا پیخور دا یو عدالت دننا دا توہین عدالت یو ملزم طاہر نسیم پا اتکڑوں کی اوشتے شو. دان اخبار خپل اداریہ کی نور لکی چی پاکستان غن لی ملک کی چرتا چی خلق دا تو سوخت او دا نفرت خورون کی مقررین پا خپلو تقریرونو پا وو گردئی او دا صفت اعلی مقام تا رسائی او چرتا چی دا مذہب پا نم قتل کون کو تا دا سزا ورکی دونا پس پا دوی بانی آلیشان گمبدونا او مزارونا جوڑو لیشی آ ملک کی و دا کمشمیر فرقو خلق یقیناً چی ار وقت پا ویرترہو کی پراتی وی. اداریہ لکھی چی پاکستان کی دا زینو کمشمیر فرقو خلاف دا خلق و نفرت دمر جور دے چی دا غوی خلاف پس اقدام کول نور خلق خوشالین مان دی. دا تیر جمعی دا پنجاب پننکانا خار کی دا ڈاکٹر طاہر احمد دا قتل او دا هغه دا کورنۍ دا نورو کسانو دا جوبلی دو دا واقعی نمعلومیگی چی دا قسم خلق ان چی دا خپلو کورونو دننهم محفوظ ندی. خو قتل دا دی خلقونا دا نفرت دا انتہا سرگندونا کئی. بے شک چی هر ورځ پاکستان کی دا سود سودا پا بازارونو کی پا تعلیمی ادارو کی او پا دفترونو کی دا قسم واقعات شروع شوی دی. دان اخبار خپل اداریه کی لکی چی دی خبر کی بے شک چی سمبالغه نشتا چی زمون معاشری دا اخلاقی اقدارونا لاس ویندلے دی او د ځان نگیر چاپیره اوسیدونکو قادیانانو او نورو کمشمیره فرقو ته صرف د دوی د مذهبي عقیدې په بنیاد ګوري او دا نګڼي چې دوی ګنې د پاکستان اوسیدونکي هم دي او د ریاست پاکستان دا لازمي ذمواري ده چې د دوی تحفظ وکړي. خو د افسوس خبره دا ده چې ریاست پاکستان د خپلو کمشمیره فرقو په ناتر څخه قتلان سترګې پټې ساتلې دي. دا اخبار خپله اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده تر څو چې د پاکستان د ټولو کمشمیره فرقو دا پوخ اعتماد نوی پیدا شوی چې ریاست پاکستان به دوی سره د څه قسمه زیاتي کېدو تپوس کوي تر هغې پورې پاکستان د کمشمیره فرقو دپاره یو محفوظه ملک نشي ګڼلی کېدی.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ. سویټزرلینڈ په جنیوا ښار کې د افغانستان لپاره د نړیوالو مالی مرستو کانفرنس جوړ شي او هغه کې د نړۍ هیوادونه یو ځل بیا د افغانستان سره د آینده څلورو کلونو لپاره د خپلو مالی ژمنتیاو اعلان وکړي. ځینو ذرایعو ویلي چې دا ځل به د افغانستان سره د نړیوالو کومکونه کم وي او تر څنګ به د دې مرستو په بدل کې ځینې شرطونه هم ولګول شي. نور جزئیات یې له احمد فؤاد لامینه په دې رپورت کې واوري.
نسن چې د یو اړخه جنگ او کورونا او بعد ځپلې دی له بل اړخه به دا هفته د دې خطر سره مخ وي چې په جنیوا کانفرنس کې د نړیوالو مالی مرستې ورسره کمی یا محدودې کړي شي. ټاکل شوی دی چې د نهه یاسي شنبې په ورځ د اویا ملکونو وزیران او د نړیوالو بشري تنظیمونو مشران د آنلاین غونډې له طریقې په جنیوا کانفرنس کې د افغانستان د ترقیاتي منصوبو د حفاظت لپاره په بلیونونو ډالر مرستې اعلان کړې. په دې کانفرنس کې د ګډون د فارا د افغانستان د حکومت یو جګ پوړی پلاوی جنیوا ته تللی چې په هغه کې د افغانستان خارجه وزیر محمد حنیف اتمر او د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال هم شامل دي. د دې غونډې کوربتوب د ملګرو ملتونو، فنلند او افغانستان چارواکو په غاړه دی. د جنیوا کانفرنس کې به ځینی چارواکي د آنلاین لارې هم برخه واخلي او تمه کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش هم کانفرنس ته وینا واوروي. کته هم د جنیوا اصلي کانفرنس به د نهه یاسې شمې پورځوي خو د هغه نه وړاندې د ګول یا دوشمې پورځ به د افغانستان په اړه نور بیلابیل غونډې هم په جنیوا کې ترسره شي چې موضوعات په افغانستان کې د دوامدار سولې ټینګېدل د فساد یا کرپشن په وړاندې د مبارزې لارې چارې او اقتصادي رفاه او د مرستو اغیزمنتیا وي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی د جنیوا کانفرنس په اړه وایي چې د جنیوا په مخکینی کانفرنس کې افغانستان چې کوم ژمنې یا وعدې کړې وي هغه یې عملي کړې دي.
منګه د تیر جنیوا نه کوم تعهدات د لسته لغوه مفروض تر سره کړې دي. تقریبا 90 سلنه تر سره شوې او نور به هم تر سره کړو. په پوره امادګۍ باندې د ترغلی یاستو او امیدوار یاستو چې نړیوال همکاران به هم د تیر په څیر
د مرستو د اعلانولو دا کانفرنس په داسې حال کې ترسره کیږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات تر اوسه بې نتیجې ولاړ دي او صدر ترامپ فیصله کړې چې په افغانستان کې به امریکایي عسکر په زرګونو شمیره کې راکم کړي. د جنیوا د کانفرنس پنځو برخوالو د رایټرز خبري ادارې ته ویلي چې مرستندوی ډلې او هیوادونه به د خپلو مالی تعهداتو په بدل کې دا ځل سخت سیاسي او د بشري حقوقو شرطونه ولګوي. په تیر کانفرنس کې چې په 2018 کال کې شوی و مرستندویانو افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د 15.2 بلین ډالر مرستې ژمنه اعلان کړې و، یعنی په کال کې 3.8 بلین ډالر. په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس یو مغربي ډیپلوماټ برخوال ویلي چې دا ځل به مالی مرستې د 15 واخل تر 30% پورې کمی وي او دا هغه څه دي چې د کورونا وبا عالمی ستونزې ته په پام سره هیوادونه افغانستان ته ورکولای شي. رایټرز خبری ادارې د جوګپړو سفارتکارانو له قوله لیکلي چې د جنیوا کانفرنس نو وروسته تم ده چې د افغانستان د سولې په مذاکراتو کې لوی پرمختګ ولیدای شي. د غپوینا د طالبانو او د افغان حکومت اساسې به د جنیوا کانفرنس نه پس د سولې په مذاکراتو کې یو وقفه راولي، خو د دې وقفې نه مخکې به هغوی په مهمو امنیتي مسلو باندې د توافق یو مشترک اعلامیه هم جاری کړي. طالبان د جنیوا کانفرنس ته نه دی بلل شوی، خو دې ډلې په مرستندوی تنظیمونو او نړیوالو غږ کړی چې افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو بیا دا هم ویلي چې قدم راسته د غبن ښکار ګرځي او مستحق خلکو ته نه رسیږي، نو بیا طالبان یې غوښتنه او ملاتړ نه کوي. خو د افغانستان حکومت وایي چې د فساد یا کرپشن په وړاندې کلکه مبارزه کوي. د افغانستان د مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی وایي
د فساد سره مبارزه اصلي مورد دی چې پاره کې هم د افغانستان حکومت خپل آمادګیان لري، تعهد لري او اراده لري چې په دې اړه سره کلکه مبارزه وکړي.
نړیوال بانک په یو تازه رپورت کې ویلي چې د کورونا وبا له امله به د افغانستان په اقتصاد کې سکهال 5.5% کمی راشي. په داسې وخت کې نړیوال مالی مرستې افغانستان ته زیاتې مهمې دي. احمد فواد لامی، وی ای ډی ریډیو، واشنگتن.
ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د امریکا منتخب صدر جو بایدن په پام کې لري چې د خپلې کابینې لومبني غړي د نه یاس شنبه پورز اعلان کړي. دا خبره د بایدن یو نږدې همکار د اتوار یا یک شنبه پورز په داسې حال کې وکړه چې برحال صدر ډانلډ ټرمپ په خپلو ریپبلیکنیانو زور راوسته چې د انتخاباتو د نتایجو په اړه د عدالتي قضیو په برخه کې دی له هغه سره مرسته وکړي. صدر ټرمپ کوشش کوي چې عدالتونو ته په شکایت وړلو سره په صدارتي انتخاباتو کې خپل ماته په بریا بدل کړي، مګر دا لار اسانه نه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل درته د ډیوی همکار عبید حسین وړاندې کوي.
د وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ د پاره د جو بایدن آئنده د دفتر مشر ران کلاین د ای بی سی چینل سره په مرکه کې د دې خبرې لاسرګندولو ډډه وکړه چې بایدن به په لومړي ګام کې د کومو ادارو د پاره مشران اعلانوي. خو منتخب صدر بایدن 13 هفته اویل په دې فیصله ته رسیدلې چې د خزانه وزیر به یې څوک وي. هغه دا هم اویل چې د ادارو د مشرانو په ټاکلو کې به د ترقی خوا نیولې تر منځلاري ائتلافونو پورې د ډیموکرات ګوند ټول عناصر په پام کې وساتي. خو په عین وخت کې چې بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم صدر په توګه د واک اختیار اخیستو او د جنوري په شلمې سوګند پورته کولو ته آمادګي نیسي، ټرمپ لا تر اوسه دې ته غاړه نه ده ایښې چې په انتخاباتو کې یې ماتې خوړلې ده. د اتوار یکشنبې په ورځ صدر ټرمپ چې دا واک موده یې په ختمېدو ده، پا په ټویټر کې ولیکل چې مونږ به د جالي اوټونو غټ شمیرې پیدا کړو، ریپبلیکانانو کلکه مبارزه وکړه، خو تر اوسه پورې په عدالتونو کې د ټرمپ داوی بې ګټې پاتې شوې دي. داغه کمپین سلور دیش داسې مقدمه چې ویل یې په حساسو ایالتونو کې په اوټونو او اوټ شمیرلو کې ټګې شوې دي، یا یې دا مقدمه بایللې او یا ورنه تیر شوې دي. د خالی په ورځ د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د صدراتی انتخاباتو نتیجو په چیلنج کولو کې د یوې بلې ناکامۍ سره مخ شوه، او په پنسلوینیا ریاست کې یو وفاقي جج فیصله ورکړی چې د دغه ریاست چرواکي د صدراتی انتخاباتو نتیجو سرکاري تصدیق کولای شي، چې ښایي نوې منتخب صدر جو بایدن یې د اتیا زره نه په زیاتو اوټونو سره ګټي. په پنسلوینیا ریاست کې وفاقي جج میتیو بران د صدر ټرمپ انتخابي کمپین درخواست رد کړي او ویلي چې د ټرمپ کمپین تش په تورونو او د ثبوتونو بغیر کمزوري قانوني دلیلونه وړاندې کړي. د ډونالد ټرمپ شخصي وکیل روډي جولیانی او د کمپین مشر او قانوني صلاحکار جینا ایلس ویلي دوی به د وفاقي عدالت د فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې اپیل کوي. ډونالد ټرمپ د انتخاباتو ورستو تورونه لګولي چې په ځینی ریاستونو کې د ډاک د لارې ورسره په اوټونو کې درغلي شوي، او دا چې د هغه خلاف ډېر جالي اوټونه اچول شوي، خو نوموړي تر اوسه پورې په عدالت کې دغه تورونه ثابت کړي نه دي. د امریکایي میډیا او د وایس اف امریکا تر مخه د ریپبلیکن پارټي صدرتی امیدوار او سنې صدر ډونالد ټرمپ د 222 الکتورال یا انتخابي اوټونو په مقابله کې د ډیموکرات پارټي صدرتی امیدوار جو بایدن د 308 الکتورال اوټونو تر لاسه کولو سره صدرتی انتخابات ګټلی دي، خو ډونالد ټرمپ تر اوسه پورې خپل ماتې نه ده منلې او په یو شمېر ریاستونو کې یې د انتخاباتو نتیجې چیلنج کړي دي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبري پرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي وي اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زموږ همکار مختار خلیل.
امریکی د خارجه چارو د محکمې د سفارتي سلامتیا شعبې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خپل دفتر په ذریعه او وفاقي تحقیقاتي ادارې FBI د مارک رانډال فریریچ او د پال ایڈوین وربی جونیئر نومي دوه تختولې شوو کسانو د درد درک په حق له معلوماتو په ورکولو د 50 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان کړی دی. دا دواړه کسان افغانستان کې غیب کړی شوی دی. پال وربی جونیئر اخیری دل د کال 2014 د مای په نیمه کې پاکستان سره په پولا د افغانستان په خوست ولایت کې لیدل شوی وو. دغه ورځو کې د خپل کتاب د پاره د سیړنی کار کولو معلومیده دا سي چې د خپل کار جاری ساتلو د پاره د پولی نه پورې غاړه پاکستان ته د اوریدو نیت کړی وو. مارک فریریچ د کال 2016 د فروری په شروع ورځو کې اوچت کړی شوی دی. دغه وخت په کابل کې اوسېدو. د افغانستان ته په کال 2016 کې تللی وو او په ګرد افغانستان کې په تعمیراتي منصوبو باندې کار کولو. د خارجه چارو د محکمې د سفارتي سلامتیا شعبې د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام د کال 1904 اتیایم نه شروع کړی دی. دغه وخت نه تر اوسه پورې د سلو نه زیاتو کسانو ته د 1.5 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. دې کسانو داسې معلومات ورکړي وو چې د هغې له عمله یا خو ترهګر نیولی شوي دي یا په ګرد دنیا کې د ترهګرۍ عملیات رئیسار کړی شوي دي. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو پروګرام سره په دې ټویټر پته رابطه جوړېدای شي. twitter.com/rfj_USA. که چاته هم د مارک فریریج یا د پال اوربی جونیئر په حق له معلومات وی، نو هغوی د انصاف د پاره د انعامونو ورکولو دفتر سره په دې ویب پاڼه رابطه جوړه کی www.rewardforjustice.net یا د نږدې امریکایي سفارتخانه یا کونسل خانه کې سیکیورټی افسر سره رابطه جوړه کی. انفرادی اطلاع FBI تا د tips.fbi.gov په پته هم ورکې دي. شي ټول معلومات به خوفیه ساتلی شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي کته سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3-0-USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي د ویب پاڼه پته دا www.voa.org